پېښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو پر خبري ګړای کې زه هارون بادشا د سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان په سند صبح کې د اورګاډو جنگیدو په پیخه کې لزګونو کسانو ته مرجوب لا وخته ده. له نن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو یا ګوزان خلاف کمپاین شروع شوی دی او د افغانستان په کندهار ولایت کې وسلوالو یو قاضي وجلې دی. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکی وای نن په سند صبح کې د دوو اورګاډو جنگیدو په پیخه کې لک تر لګه 10 کسان مړ شوي او په لسګونو نور جوړ شوي دي. په کراچۍ کې د ریل ګاډو د محکمې یو چارواکی ګل حسن مشال رډیو ته وویل دا پیخه د سند ګوډکی ضلع په ډرکی سیمه کې شوې ده. ځینې خلک چې شمېر یې نه دی معلوم لا هم په جنگیدلو اورګاډو کې ګیر دي چې د راوستلو لپاره یې د ځانګړي سامان انتظار دی. د اورګاډو د محکمې یو ویاند ویلي چې په دې پیخه شپږ ډبې تباه شوي او د پیخې ځای ډېر لرې دی چې له وجې یې د ژغورنې کار د مشکلاتو سره مخ دی. دغه ویان زیاته کړې چې نن سهار وختي له کراچۍ د پنجاب سرګودۍ ښار ته روان اورګاډی له پاټلۍ غورځېدلی او مخامخ ورتلونکي بل اورګاډي سره جنګېدلی دی. وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر لیکلی چې د پیخې ډېر خفه کړی. نوموړي د اورګاډو په نظام کې د حفاظتي نیمګړتیاو د تفصیلي تحقیقاتو امر کړی دی. د نن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو یا ګوزان خلاف کمپاین شروع شوی دی چې پکې به د 15 کلونو نه کم عمر 2 لک ماشومانو ته د رنز د مخنیوي ویکسین ورکول کیږي. د صحت له صوبایي ادارې مشال رډیو ته ترلاسه شوی خبر پاڼه وای دا کمپاین به په پېښور او خیبر ضلع کې 2 ورځې او په نورو ضلعو کې 3 ورځې جاری وي. د خبر پاڼې تر مخه په دې کمپاین کې 150 ټیمونه برخه اخلي چې 40,000 امنیتي اهلکار یې د امنیت چارې ترسره کوي. د صحت صوبایي ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې سږکال تر اوسه د پولیو یو مثبت کیس هم نه دی رپورټ شوی. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې کورونا ناروغي نور 50 کسان مړه کړي دي. د کورونا په اړه حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن ورځې پورې په دې هیواد کې کورونا ناروغي ټول 21,303 کسان مړه کړي دي. دا راز په پاکستان کې تر نن ورځې د کورونا ټولو ناروغانو شمېر له 9,03,000 اوخته خو نږدې 8,15,000 کسان ته بیرته رغېدلي هم دي. بل خو له نن څخه په خیبر پښتونخوا ټول په هنتونونه بیا پرانستل شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په کندهار ولایت کې وسلوالو یو قاضي وجلې ده. دغه ولایت یو امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د اتوار په ماخام د کندهار خار کاریز بازار سیمه کې موټر سایکل سورو وسلوالو د کورنی او بهرنی امنیت په وړاندې د مبارزې د دیوان قاضي په ډزو واجه. د دې برید ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا د افغانستان د غور ولایت والی تایید کړه چې د دغه ولایت شهرک ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې. عبدالظاهر فیضزاده پرونه وخت مشال رډیو ته ویل چې خواوشا شپږ بجې له ولسوالۍ سره د دوی اړیکې پرې شوې او افغان امنیتي ځواکونو شاتګ کړی دی. له دې یوه شپه وړاندې د شهرک ولسوالۍ د عامه نظم په مرکز په موټر بم برید کې 10 افغان پوځیان وژل شوي او شپږ نور لا درکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی او د افغان حکومت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ یې ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 15مه ویلي چې خلیلزاد د جون له 4مې د افغانستان، قطر او د سیمې د هیوادونو په سفر روان شوی دی. د خبرونو پای
د مشال لډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. پروانه خبرونه کې اردوونکو پر دی او یو شمېر نورو موضوعاتو معلومات درکو. نن سهار د سند د ګوټکی ضلع په یوه ښارګوټي ریړکی کې د دوو ریلګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. په دې اړه تازه معلومات درکوو. سره له دې نه د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د دې صوبې د پولیو مخنیوي ادارې او پخواني چارواکي د اوسنیو هغو دا ادا ناسمه بولي چې ګواکې دا وایرس تر ډیره ختم شوی دی.
کله کیسز لکه کوم چې موږ بس مونږه غږه له مونږه بس په پولیو نه خاطر دا مخکوم دي کړه ودی ته پروګرام ته ډیر غټ نقصان لیدل.
د پاکستان وفاقي حکومت پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې پر انتخاباتي اصلاحاتو خبرو ته ورسره کینی. له کراچۍ نه تازه قومي اسمبلی ته منتخب شوی د پیپلز ګوند یو غړی وایي د حکومت دا وړاندیز چې ووټونه باید د الکترونیکی مشینونو په وسیله واچول شي هیڅ عملي کېدای نه شي.
دلته بجلی نشته، دلته انفراسټرکچر نشته، دلته هیڅ نشته. د کراچۍ میټروپولیټن سیټي د حال دین او بلوچستان پښتونخوا یا وزیرستان یو بدیل اته کې به دا سیستم څنګه کار وکړي.
او د قبایلي ضلعو ځینې سیاسي فعالان وایي حکومت د دوی په سیمه کې د پرمختیایي پروژو خپلې وعدې لا هم نه دي پوره کړې.
د خلکو چې کوم سوچ چې موږ د پاره وي غټ میگا پروژه کیږي بغیر تر اوسه پورې په دا حلقه کې نه ده شوی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن د سین صوبې د ګوټکی یو ضلع ده او د هغې به یو ښارګوټی دی چې ویړکی نومیږي. دغلته د دوو ریل ګاډو د ټکر یوه پیښه شوې ده. نو په دغه اړه موږ تازه معلومات اخلو. یو وار بیا ځو کراچۍ ته خپل خبریال نیاز علي را سره د ټلیفون په لیکه دی. نیاز علي، تاسو ته ستړي مشي وایو که تازه معلومات راکوي زموږ اوریدونکو ته چې دغه پیښه څه وخت شوې ده. دغه سیمه خو ما یاد کړه خو د مرګ ژوبلې په اړه پکې څه چارواکي څه وایي، څه رپورټونه دي؟
تیرا منل بکاسه په تاسو ښه نن سحر په کم سلور بجی د سن صبح په ګوټي دلا چې ترکی خار دی هغه سره نږدې په خمه تر راغلی دا یو ورګاډ یا یو ټرین مسافر ټرین چې هغه د کراچۍ نه سرګودي ته روانو ملت ایکسپریس نوم دی او بل ټرین چې د پنجاب نه کراچۍ ته روانو سرسټی ایکسپریس نوم دی. د ملت ایکسپریس یو په گئی د ټریک څخه تاسو ورته او بیا په یو منټ کې هم د نن نو چې د ریلوې چارواکو مونږ وویل چې هغه بل ټرین د مخامخ تاسو نه سره څنګه تللې. په دې پیښه کې تر اوسه پورې 15 کسان چې دي هغه شوي دي او نور د شپې څو نه زیات چې دي هغه ټپیان دي. سحر شوبې معلومات راغلل نو هغه 30 کسان په دې پیښه کې بدلې شي او 15 تنه نور چې هغه د سن مختلفو روغتونونو ته وړي او هغه هلته چې کوم دې سا ورکړي ده. د ملک وزیر اعظم عمران خان هم په ټویټر د دې پیښې په ډېر خفقان ظاهر کړی دی او ویلي دي چې د مکمل پلټنې وشي او بیا د ریل د اورګاډي چې کوم وزیر اعظم پاتې هغه هم د دې امر کړی دی چې د دې پیښې په حوالے سره د مکمل معلومات چې بیا راشي. اوس دا وخت هلته کې د فوج ځواکونه بیا د رینجرو د پولیسو د ریل چې کوم لدا هغه په ګن شنه کې هغه ځای ته رسیدلی دي. ټول زخمیان او ټپیان د هغې نه ایستدي. بیا سن حکومت په دې کې دا وایي چې کوم زیات زخمیان دي یا مړي دي نو دا هغوی باید تعلق چې د کراچۍ سره دی یا د سن د نورو صوبو سره دی نو د هغو دپاره په خصوصي توګه په تر حیدرآباد کې چې یو سنټري پرانستې دی چې خلک د هغو سره رابطه کړي او دا خلک په سن حکومت په هغو ته ګاډي یا ایمبولنس یا فرام کوي چې دا خلک خپلو کورونو ته یا خپلو سیمو ته بیا وي. ورسره سره د نورو معلوماتو دپاره په کراچۍ کې هم یو سنټر شته هغه خو روکړی دی چې خلک هلته د خپلوانو چې په دې پیښه کې متاثر شوي دي د هغو معلومات هم حدث شي.
مهرباني. او د ټرافیک چې کوم ټرافیک د ریلګاډو ټرافیک هغه بحال شوی دی کنه؟ الله هم دغه پټلۍ دغه دی بندې دي تړلې دي
تر اوسه پورې. هغه چې دا مین سیکس دی چې کوم د سن صوبی او بیا د نورو ښارونو هغه موږ د پنجاب خبره کوو یا د خیبر پښتونخوا خبره کوو نو هغې د سن سره د ریل په ذریعه چې کومه رابطه ده هغه بند ده. ولې چې دا مین سیکس دی او په دې باندې هغه ګاډي چې کوم متاثر شي دي جنګېدلې دي د هغې پرته دي. خو د ریلوې ډي ایس ټکر سره چې موږ خبرې وکړې نو هغه دا دعوه لري چې د نن ماښامه پورې به ټول دغه چې کومه پټلۍ ده هغه بسمیر کې او د سن سره به د ملک نور ښارونو نه د اورګاډو چې کوم تګ راتګ دی هغه به بحال شي. خو چې بل لاین کوم دی هغه د جیکب آباد دی او هغه د شکارپور په لاره دی په هغه طرف ټرینونه کولاو دي. خو هغه ټرین بیا د پنجاب ډېرو ښارونو ته هغه ریل پټلۍ چې دا هغه نه دي نو د دې د وجې د کراچۍ نه موږ څو سلور ټرینونه منسوخ کړي دي ډولي دي او نور ټرینونه چې کوم دي هغه د څو څو ګڼو چې کوم دی په هغه کې تاسو روان دي.
صحیح شو ډیر مننه نه ازلی ول کراچی نه اوریدونکو دغلته د ګوټکی ضلع یو ښارګوټی دی ویر کی هلته دوه ریل ګاډي اورګاډي د مسافر چې کوم ټرین دی هغه یو بل سره جنګېدلی دي او په نتیجه کې د ده د وینا تر مخه چې د چارواکو په حواله یې موږ ته وکړه 15 کسان تر اوسه وژل شوي دي او تر 500 زیات نور زخمی دي. امدادي کاروانې شوي دي، زخمیان هسپتالونو ته وړل شوي دي، خو ټرافیک په دغه لاره د ټرین ټرافیک چې دی هغه لا هم بند دی. چارواکي وایي چې تر ماښام پورې امید دی چې دا بیرته خلاص کی. اوس یو بل موضوع ته راځو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو ویلي چې سر له ننه د صوبې 2.25 لکه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین یې پیل کړی دی. چارواکو زیاته کړې چې پولیو ټیمونه جوړ کړي او د هغوی د امنیت ساتنې غم یې هم کړی دی. په عین وخت کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې ځینې پخواني چارواکي د اوسنیو هغو د اداوې ناسمې بولي چې ګواکې پر پولیو وایرس یې تر ډېره کابو موندلی دی او دا مسله ګنې تر ډېره حل شوې ده. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
د چارواکو په خبره دا مهم با په پیښور او خیبر ضلعو کې وروسي او په نورو کې درې ورځې وي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر نیاز محمد د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا وایرس وبا له وجې په دې وروستیو کې د پولیو وایرس خلاف مهمونه زیات نه دي شوي.
د پولیو وایرس خلاف دا مهم به د جون له 9 په ټوله صوبه کې پیلېږي. دا مهال په صوبه کې زموږ زیات پام کوویډ-19 وایرس ته دی، یعنی واکسین، وینټیلیټر، اکسیجن او دغسې نور. او بل زموږ هدف دا دی چې هر ورځ د کورونا وایرس ضد 1,00,000 واکسین ورکړو. نو زیات پام مو دا مهال وبا ته دی، خو له دوشنبه ورځې به د پولیو خلاف هم مهم پیل شي.
بلخوا د صحت محکمې نه مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د جون لومې څخه د پولیو وایرس خلاف په پیلیدونکي مهم کې بعد 1,000 اتیا ډلې برخه اخلي او د امنیت لپاره به 30,000 امنیتي ساتونکي موجود وي. په خبر پاڼه کې د صحت سیکرټر ډاکټر قاسم نیاز په حواله لیکل شوي چې په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس یو کیس هم نه دی ثبت شوی او له ویکسینو د انکاري پلرونو شمېره هم کمه شوې ده. خو بیا په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د پروګرام یو پخانی چارواکي ډاکټر ندیم جان د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا وایرس وبا پر مهال د پولیو ضد مهمونه په سمه توګه نه کېدو ترڅنګ دا څارنه هم نه ده شوې چې آیا په کومه سیمه کې ګزړ ماشومان وهلي او کنه، نو ځکه د پولیو وایرس کیسونه مخې ته نه دي راغلي. نوموړي دا ادعا هم ناسمې وبللې چې ګواکې له پولیو ویکسینو د انکاري پلرونو شمېره کمه شوې ده. د پولیو اغیزمنه شوو کسانو د حقونو مبارز شهاب الدین بیا مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت له کورونا وایرس وبا تر څنګ پولیو هم جدي واخلي او تر احتیاطي تدابیر لاندې د پولیو خلاف دوامداره مهمونه وکړي.
په 1990 کې چې کوم دی ماته پولیو اٹیک شو، ډیر زیات علاجونو کې ډیر زیات پیسې، جسمانی، مالی هر ځای ته مولاړو، خو د دنیا په یو ګټ باندې چې کوم دی د علاج اون شو. کتا سو ګوري نو په 1990 تر 2000 پورې پولیو کیسز ډیر زیاتو، 65% ریشو والا ماشومانو په حساب سره، او اوس چې کوم دی نو 0.0 تر کو شي ویلي دغه ریشو. نو مطلب دا چې پولیو ویکسینیشن چې دی هغه ډیر مفید شي.
په پاکستان کې د پولیو وایرس ته ختمولو ادارې اینڈ پولیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په روان کال کې په دې هیواد کې یوازې په بلوچستان کې د پولیو یو کیس ثبت شوی دی. د ویب پاڼې تر مخه په 2000 کال کې په پاکستان کې د پولیو ټول 30 کیسونه ثبت شوي وو چې پکې په بلوچستان کې 6، په خیبر پختونخوا سند صوبو کې 22 او پنجاب کې 14 مخې ته راغلي وو.
انی سی اجمل رپورټ. د پاکستان حکومت یو بیا اپوزیشن ګوندونو ته پر انتخاباتي اصلاحاتو د خبرو بلنه ورکړې ده. د اصلاحاتو وفاقي وزیر د پاکستان مسلم لیگ نون له مشر غوښتي چې د کار لپاره خپل یو استازی وټاکي. خو اپوزیشن ګوندونو انتخاباتي اصلاحاتو په تیره د رایه وچولو لپاره د برېښنایي ماشینونو کارولو حکومتي وړاندیز ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي د اصلاحاتو پر وړاندیزونو باید په اسمبلی کې بحث وشي. تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د خالی پر ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې پر اپوزیشن ګوندونو غږ وکړل چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره له حکومت سره ګډ کار کولو ته حاضر شي. نوموړي د حکومت پر هغه دریځ ټینګار وکړل چې وایي د ټاکنو له درغلیو پاکولو تر ټولو غوره لار د برېښنایي یا الکترونیک مشین په واسطه د رایو کارول دي. خو تېره مې میاشت د کراچۍ پر این اے 299 حلقه د قومي اسمبلۍ چوکۍ لپاره د شو زمینی ټاکنو کامیاب کاندید د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل د جون پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل د پاکستان په څیر ملک کې چې خلک یې د بجلی د نشتوالي له ستونزې سره ټکوي د انتخاباتو لپاره د برېښنایي مشینونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی. نوموړي زیاته کړه چې که حکومت واقعي اصلاحات غواړي نو اول دې له شناختي کارډونو او حلقه بندیو سره تړلې مسلې حل کړي.
کراچی غون فار بدل ته بجلی نشته، دلته اوبه نشته، دلته انفراسټرکچر نشته، دلته هیڅ هم نشته. نو ته ماته دا وایي چې کراچی میټروپولیټن سیټي ډال دی، نو بلوچستان او د پښتونخوا یا وزیرستان یو په دې لګه کې به دا سیستم څنګه کامیاب کېږي؟ زما په دې لکه څنګه دا اوس یو میاشت مخکې وشو په دې کې د یوې علاقې ووټونه یو طرفه غورځولي، د بلې علاقې بل ته غورځولي. دې دغه شناختي کارډونه ډبل ایډرس دي، زموږ د پښتونخوا، زموږ د بلوچستان کې یا زموږ د پنجاب کم خلک دي چې هغه کراچی کې اوسېږي، هغه بای گاؤں سے دي، کله یې دي هغه پنجاب یا
د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری د لاہور خبری غونډې ته ویلي د پلان لري چې د هیواد لویو پریس کلبونو او همداراز بار کونسلو ته چې هر کال انتخابات پکې کیږي د الکترونیکی مشین په وسیله د رایو کارول او د هغې ګټې وښيي. نوموړي زیاته کړې حکومت په دې اړه هم غور کوي چې د رایو چولو برېښنایي طریقه د آزاد جموں کشمیر په راتلونکو انتخاباتو کې وازمایي. چودھری په خپلو خبرو کې هیله خولې چې د هیواد اپوزیشن ګوندونه به د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړلو کې له حکومت سره مرسته وکړي. خو په قومي اسمبلۍ کې د کراچۍ د خلکو یو استازي د پاکستان مسلم لیگ نون ساجد مهدي مشال ریډیو ته وویل چې انتخاباتي اصلاحات وي او یا کومه بله موضوع دوی تیار دي چې په اسمبلۍ کې ورباندې خبرې وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې حکومت وایي یو څه او کوي بل څه.
شہباز شریف صاحب نے یہی کہا کہ جو معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے.
میاں شہباز شریف پوری دی چې پر هر معاملہ باید خبری په پارلیمان کې وسی، خو حکومت دې ته تیار نه دی بلکې دو نمبر کوي. موږ چې خپل خلکو پارلیمان ته منتخب کړی یو، خو پر مسلو خبری باید وکړو. اپوزیشن ګوندونه د اصلاحاتو په حق کې دي، خو حکومت تشې توري خبري او تیر باسل کوي. انتخاباتي کمیشنو باید په یو خپلواک او پیاوړې اداره بدل سي. په انتخاباتو کې هیڅ مداخلت باید نه وي.
د جمعیت العلماء اسلام فی په استازیتوب بیا د خیبر پښتونخوا لپاره د دې ډلې مشر مولانا جلیل جان وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو رایې ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، او ځکه نو دی یو هم یې ګوند فکر نه کوي چې پر انتخاباتي اصلاحاتو د ګډ کار حکومتي وړاندیز بګنې عمل شي.
حکومت کې د اپوزیشن سره د خبرو کولو صلاحیت نشته، ولې چې په درې کالو کې په یو مسله کې هم حکومت اپوزیشن اعتماد کې وانه غستو. وزیر اعظم هاوس نه د اپوزیشن سره د رابطه اس ذریعہ نه جوړ شوی. بل سوال دا دی چې دا اصلاحات الیکشن کمیشن کار دے کا دا فواد چودھری کار دے؟ الیکشن کمیشن ته پکار دے چې اجازت رغواړي. هغه کې به اپوزیشن اور اقتدار والا دوار وکینی سے اصلاحات باندې اتفاق رائے دا اور سبا نے ڈسپیوٹ دین اور غبا ٹول متفقہ کی بیا باغ نہ پس سب پارلیمنٹ تے پیش کیو منظور تے کیو بیا اصلاحات نافذ سی کروں گا دا پاتے رائم دادا جو حکومت پدے سیزنوں کے مخلص لگے بس.
د پاکستان د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودھری د خالی ورځې په خبرو کې ویلي چې حکومت غواړي له اپوزیشن ګوندونو سره اړیکې ښې کړي. نوموړي زیاته کړې د هیواد د 10 ملیونو خلکو د رایو زور و چې د 2023 کال د عامو انتخاباتو په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف د حکومت واګې ترلاسه کړې. خو اپوزیشن ګوندونه دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي او د نوو او رڼو ټاکنو غوښتنه کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضلالرحمان چې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم مشري هم کوي د مې پر 9 اعلان وکړل چې د راتلونکي جولای میاشت په لومړۍ اونۍ کې یو وار بیا د حکومت ضد جلسو لړۍ پیلوي.
دا مشال ریډیو دا.
راتلونکي جولای میاشت په خیبر پختونخوا اسمبلی ته د قبایلي ضلعو د انتخاب ضلعو د هغه ممبران چې اسمبلی ته منتخب شوي دی د 2 کاله پوره شي. له خیبر او جنوبي وزیرستان منتخب شوي غړي وایي په 13 موده کې په خپلو سیمو کې یو شمېر پرمختیایي کارونه کړي دي. خو د سیمې ځینې سیاسي فعالان وایي چې حکومت د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو پر وخت د نو قبایلي ضلعو د پرمختیا په مخه خپلې کړې وعدې لا هم نه دي پوره کړي. فرهاد شینواری رپورٹ.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه دوه نه پس په 2019 کې د جولای په شلمه په قبایلی ضلعو کې د صوبایي سملی د څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د روان کال په جولای کې به د دغه انتخاباتو دوه کاله پوره شي. د قبایلی ضلعو نه منتخب شوي د صوبایي سملی غړي وایي دوی په دې تیرو دوه کالو کې خپلو حلقو کې یو شمېر پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د خیبر ضلع یو سل شپږمې حلقې نه منتخب شوی د صوبایي سملی غړی بلاول پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې تیره څه موده کې خپل ولس لپاره پرمختیایي کارونه ترسره کړي. په جمرود کې د تعلیم په برخه کې د سکولونو د بحالۍ او مرمت لپاره 50 کروڑ روپۍ ورکړي او صحت مرکزونو ته یې هم سهولتونه ورکړي.
ایجوکیشن کې 47 کروڑ روپۍ ما تقسیم کړي دي په ایجوکیشن سیکټر کې. لائبریری نه وه، چرته گارڈن نه و، چرته کلاس رومس خراب و، چرته کلاس روم ضرورت و، چرته د اوبو مسئله و. ما ټول سکول نه ټکړي. زما په وخت کې چې کوم دی ایمرجنسی سروس پرووایډ شو هسپتال کې چې کوم دی مخکې نو 24/7 ایمرجنسی چې کوم دی هلته او پی ڈی 24/7 کولا وي. همدغه شان ته کوم دی لیبورٹری راغله، همدغه شان ته چې کوم دی ایکس رے مشین نه راغل، چې کوم دی علی مجد هسپتال مې بحال کړو، هلته ډاکټرانی.
د جنوبي وزیرستان یو سل 14 حلقې نه منتخب شوی د صوبایي سملی غړی نصیر الله وزیر چې دا مهال په واکمن ګوند تحریک انصاف کې شامل دی وایي دوی هم خپل حلقې لپاره کارونه ترسره کړي او د ان اف سی اوارډ برخې اخیستو او په قبایلي ضلعو کې 10 کلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه 100 ارب روپو راوړو لپاره هلې ځلې روانې دي.
خپل حلقې باندې که خبره وکړم کنه تقریبا 300+ په هیلت کې نوې نوکریانې کریئیټ شولې. د ریسکیو 1122 اکسټینشن چې وشو ورسره د نو ډپارټمنټس اکسټینشن چې کوم دي لګیاوي پکې په دغه لمبر کا وزیرستان کې وګوره تقریبا یو کم از کم اوس دا نوې ټینډر چې روان دي دا چې اوس په نهم او لسم تاریخ باندې دي نو ټوټل چې سره ملاو کې تقریبا 1.5 کیلومیټر روډ پورې پورا جنوبي وزیرستان کې دغه منظور شول. داسې کنه چې ان اف سی باندې مونږ خبره کوو بار بار غواړو خپل حق غواړو خو داسې کنه چې ساده کرونا د وجې نه او څه دغه هم پکې انوالو دي چې لکه اوس څنګه حکومت مونږ ته څنګه نه هغه ان اف سی روپۍ نه راکوي د پنجاب حکومت نه راکوي دا اوس څه کوم بجټ ټایپ دغه کې ان شاء الله آلموسټ تقریبا 1.5 ارب پورې څه کنه مطلب دغه ریلیز شوی دي کنه.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو عہدیدار منظور پردی وای په جمرود کې واړه واړه کارونه شوي خو تر اوسه پکې داسې لویه منصوبه نه ده راوړل شوې او صوبایي حکومت تر اوسه هغه وعده پوره نه کړه چې قبایلي ضلعو ته به سالانه 100 ارب روپۍ ورکوي.
واړه واړه کارونه چې لکه په کلیو کې یو ټوبیل بندوبست شوی دی، سولر پمپ لګېدلی دی، یا یو بجلی لاین راغلی دی، واړه واړه کارونه، یا کوڅه پخه شوې ده، یا ویلج جوړ شوې ده. دې نه علاوه غټ کارونه کم چې د خلکو توقعاتو یا د خلکو چې کم سوچ و چې مونږ د پاره وي د اولس ته پاره یو غټ میگا پروجیکټ کیږي هغه تر اوسه پورې په دا حلقه کې نه ده شوی. کم ان اف سی ایوارډ خبره چې ده حکومت دا خبره کوي چې مونږ له سند او بلوچستان پیسې نه راکوي، پنجاب پیسې نه راکوي او مونږ مجبور یو مونږ پیسې نشو ورکولای. کم چې 100 ارب روپۍ وي د قبایلي سیمې د پاره هغه تر اوسه پورې امپلیمنټ شوی نه دي، پیسې نه دي ورکړي او د مایوسۍ ښکار.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي چې قبایلي ضلعو ته د پولیسو او عدالت نظام غځېدلی، صوبایي اسمبلی کې نمائندګي پیدا شوې، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن، ٹریفک پولیس، ریسکیو 112، فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی هم ورته غځول شوې او د ټولو قبایلي ضلعو حیثیت به په مرحله وار توګه د بندوبستي ضلعو د حیثیت سره برابر کړي. دا مهال په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 9 قبایلي زلون شپارستانه منتخب شوی غړی په مخصوصو څوکیو سلور خزینه غړی او یو اقلیتی غړی نمائندگی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په ممندو کې د زراعت محکمه وایي د سږ کال لپاره په دې ضلع کې په 100 جریبه ځمکه د زیتونو باغونو لګولو هدف ټاکلی او په دل کې کروندګرو ته بوټي ورکول پیل کړي دي. د محکمې په خبره کروندګرو ته وړیا بوټي او ورسره د شپول لپاره ازغن تار هم ورکوي. د محکمې په وینا د منصوبه د بلین ټری سونامي پروګرام لاندې ترسره کیږي. د ممندو زمیندار وایي دوی هیله مند دي چې ځمکې به د زیتونو ښه فصل وکړي. د شانواز ترکزی رپورټ.
په ممندو کې د زراعت محکمې رجسټر کروندګرو ته د زیتونو بوټي لګول شروع کړي. محکمه وایي د یوې هفتې راهیسې د رجسټر شوي کروندګرو په ځمکو دغه بوټي وړیا لګوي او د دوی د سږ کال دپاره د بوټو د لګولو هدف تر 10 جریبو پورې دی. په هر جریب کې به د سلو نه تر د شپږو شلو پورې بوټي هم نالوي. رجسٹر کروندګر هغه دی چې محکمې ته د خپلې د کروندې جوګه ځمکو تعداد ښودلی وي. هارون خان د یکاون کوز محمود یو رجسٹر کروندګر دی او مشال لريو ته وویل
ما یو کړ مخکې وړې زیتون او یو کړ اوس بیا وړم او لکه دا خو یو نوی پروډکټ دی دلته مخکې چرته نه کړلې شوی دی او نه هغه کړی دی. اوس په دې پته لګي خو لکه حکومت په دې باندې ډېر زور اچولی چې زیتون لپاره دا علاقه چې ده نو ډېره موزون ده دا موسم او دلته ډېر
مناسب وي. یو بل کروندګر حسن ولی د وزارت محکمې نه د زیتونو بوټو اخستو پسې ورغلی وو.
زیتون بوټي راغلي دي او مخکې نه موږ سنمونه لیکلي وو زمونږ د ازمکه یو خو لګې د اوبو کمی دی موږ ته نو موږ چې یاره که موږ پیدا شي کاش کو نو دې کې دا پیدا ده موږ ته پړومبي ځلی کړو مخکې موږ کرلی نه دي نو دوی خو ویلی دي چې وختان په وختان به موږ تاسو ته د دې کانټاتار درکو د ډیګای سره پروګرام هم پکې شته دي نو آیا اوس ګورو چې به دوی ورکې نه ورکې خو ویلی دي.
تر دې وړاندې په باجوړ کې د زیتونو کرونده درې کال وړاندې شروع شو چې هغه ته دغه کرونده ډیره کامیاب روانه ده. د باجوړ د زراعت د محکمې افسر عمران افریدی د جون په 15 مشهد رډو ته وویل د باجوړ په بیلابیل سیمو کې د 1,000,000 نه زیات د زیتونو ځنګلي بوټي موجود دي. دی وای چې د زیتونو د قلمونو رګولو کار د ډیرو کلونو راهیسې روان و خو دوی بیا د زیتونو اعلی قسمونه هم باجوړ ته وروړل او یې کړل. عمران افریدی زیاته کړه چې د زراعت د محکمې لخوا د زیتونو نه د تیلو ویسترو غاڼې هم جوړې شوې دي چې په روز کال یوازې د باجوړ د زیتونو د تیلو پیداوار 3,500 لیټر او
د زیاتر د بار نه امپورټ شوی بوټي دي او په دویم دریم کال باندې هغه میوه سٹارټ کړي د هغه د میوه سایز او د هغه د میوه رنگ او هغه کې د تیلو مقدار ډیر زیات سی واوي نو مطلب د یو بوټي نه موږ ته په اسانه سره 2.5-3 لیټر تیل ملاوي دی شي. د زیتون یو بوټي موږ له په اسانه حساب سره 15,000-16,000 روپۍ راکولې شي.
د زیتونو کروندو د تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې د تیر حکومت د بلین ټری سونامي پروژه برخه ده. د انګریزي ورځپاڼې ډیلی ټایمز د تیرې میاشتې د 1.5 مینټې د خبر تر مخه حکومت وای تر د 2023 پورې به 10 بلیونه بوټي نالوي چې پکې زیتون هم شامل دي او د رپورټ تر مخه باجوړ کې په 300 جیره بزمکه زیتون ولاړ دي. د روان کال د مارچ په 15مه د جیو ټی وی په پاڼه د وزیر اعظم عمران خان په خبر ته د دورې په رپورټ کې دوی لیکلي چې عمران خان ویلي زیتون به نه یوازې خیبر پختونخوا صوبه بلکې د پاکستان په معیشت کې هم مثبت بدلون راولي او د زیتونو سره به د نوي روزګارونو موقع پیدا شي. د وزیر اعظم پوهی نه چې زیتون هم په بلین ټری سونامي پروژه کې شامل دي نو په محمود کې د زیتونو کروانه هم د دغه منصوبې برخه ده. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وائرسا جغور لیش.
مشال ریڈیو داریدن کو پی خبر کے دا گھر میں دولسنی میں بجیشوی دا خبرون لنڈیز لمنور شاور.
پاکستانی چارواکي وایي نن په سند صوبه کې د دوه اورګاډو جنگېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او خواو 6 شپېته نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښه د سند په ډرکی سیمه سره نږدې شوې ده. د اورګاډو د محکمې یو ویاند ویل چې په دې پیښه کې شپږ ډبې تباه شوي دي. وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر لیکلی چې دې پیښې ډېر خفه کړی دی او د تفصیلي تحقیقاتو امر یې ورکړی. د نن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو یا ګوزان خلاف کمپاین شروع شوی دی چې په کې به د 15 کلونو نه کم عمر 25 لکو ماشومانو ته د رنګ د مخنیوي واکسین ورکول کیږي. د صحت صوبایي اداره وایي دا کمپاین په پېښور او خیبر ضلع کې 2 ورځې، په نورو ضلعو کې 3 ورځې جاري وي. د صحت محکمې د وینا تر مخه د کمپاین لپاره 10,000 ټیمونه ټاکل شوي دي چې 10,000 امنیتي اهلکاري د امنیت چارې ترسره کوي. په پاکستان کې په تیرو 24 ګنټو کې کرونا ناروغۍ نور 50 کسان مړه کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې د ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمېر 23,300 ته رسېدلی دی. دا راسته نن ورځ د کرونا پاکستان کې د کرونا ټولو ناروغانو شمېر له 9,03,000 واوښتی، خو نږدې 8,15,000 ته بېرته رغېدلی. د افغانستان په کندهار ولایت کې وسلوالو یو قاضي وژلې. دغه ولایت یوې امنیتي سرچینې د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د اتوار په ماښام د کندهار ښار کاریز بازار سیمه کې موټرسایکل سورو وسلوالو د کورني او بهرني امنیت په وړاندې د مبارزې د دیوان قاضي په ډزو وژلې. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي اسایز زرمی خلیزاد پرون په کابل کې لافغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي او د افغان حکومت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ یې ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي.
مشال ریډیو لاند خبرونه مو اوریدل. اوس راځو هم د افغانستان د امنیت پاره یو رپورټ. د غور ولایت شهرک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب د کیسار ولسوالۍ ګڼې برخې هم دې ډلې نیولې دي. د غور والی د شهرک د سکوت خبره د مشال ریډیو افغان څانګې ته تایید کړې. د افغانستان په لوېدیځ او شمال کې د دوو ولسوالیو د سکوت او محاصرې خبرونه پر داسې وخت پرېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي کابل ته په سفر کې د تاوتریخوالي د کمښت غږ کړی دی. خلیلزاد ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم او د سولې جدي خبرې پیل کړي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د تاوتریخوالي د کمښت لپاره د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالي د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب د قیصار ولسوالي د دې ډلې لخوا محاصره شوې. د غور والی عبدالظاهر فایز زاده د یک شنبه په شپه د شهرک ولسوالي د سقوط خبره ازادي راډیو ته تایید کړه.
زمون گاڑی کا لوگوی سرا پریدا کلچ مخابرہ قطع کی دے مانا چھ ولسوالی سقوط کری تر رستی حد امونگ خپل حدس وکڑا زکا جنگ تیرش پہ ختم شوئی وو مگر پینزش پک بجے زمونگ اڑی کی پریش وے او دوی دی تانگی ازو پنوم یو کلی تشاتا کری دی خل طالبانو سرا سازش نو کری او طالبانو تا ندی تسلیم شدی.
په غور کې وسلوالو طالبانو یک شنبه ناوخت ازادي راډیو ته د شهرک ولسوالۍ ویډیوګانې استولیا او ادعا کړې چې جنگیالیو د امنیت قماندانې او ولسوالۍ ودانې په خپل ولکه کې راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپه په یو پوځي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 افغان پوځیان پکې وژل شول او د 4 تنو ژوندی او مړی لاورک دی. دا یوازې غور نه دی چې تاوتریخوالی پکې اوج ته رسېدلی. په شمالي ولایت فاریاب کې هم له قیصار ولسوالۍ د سختو جګړو راپور ورکول کیږي. که څه هم چارواکو رسمن د قیصار د سقوط پیښه نه ده تایید کړې، خو ځینو رسنیو له هغې ډلې په ژواک راپور ورکړی چې طالبانو یک شنبه ناوخته د قیصار د امنی قمندانۍ ودانۍ نیولې او د ولسوالۍ ودانۍ محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د قیصار د امنی قمندان سیف الرحمن دهزاد په شمول 4 افغان پوځیان وژلي او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یک شنبه په شپه د قیصار، دولت آباد او ځینو نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوځي غونډه شوې. د اعلامیې له مخې دغو سیمو ته د تازه دمو ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پریکړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصار د محاصرې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یک شنبه په ورځ د افغانستان د لږ تر لږه یوې ولسوالۍ د پوره او د بلې د لویو برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یک شنبه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي. کتلی او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بیا یکشنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي، امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي، شته لاسته راوړنې باید خوندي شي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی وسره اخلې؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجے. په ننګرهار کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي په موخه د دولتي تعلیمي ادارو ترڅنګ خصوصي غغه هم تړل شوي چې ورسره په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. په د ولایت کې د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسولین له حکومت غواړي چې د تعلیمي ادارو د بیرته پرانستلو اجازت ورکړي. د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي، د ټاکل شوې نېټې پورې به ټول دولتي او خصوصي تعلیمي ادارې بندې وساتل شي. د پوهنې وزارت د تعلیمي ادارو د دوو اونیو لپاره د تړلو حکم د مے پر 9 جاری کړو. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
وروسته لاغې چې د پوهنې وزارت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي په موخه ټولې دولتي او غیر دولتي ادارې د 2 لپاره وتړلې، ورسره په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شول. د پوهنې وزارت دې پریکړې په ننګرهار کې د خصوصي تعلیمي ادارو غبرګونونه راپارولې دي. په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې مشر طارق کمال حکومت له خصوصي تعلیمي ادارو سره په توپیري چلند تورنوي او وایي، د پوهنې وزارت په دې پریکړه له خصوصي تعلیمي ادارو سره سلا مشورې نه دي شوي. نوموړی وړاندې وایي،
ولایتونو لپاره یو تصمیم نیول او هغلته تعلیمي ادارات بندول دا زه فکر کوم چې زمونږ وطن په خیر نه ده. مونږ متاسفانه دا بسته کال لکه دا په قرنطین کې تیر شو. ګڼ شمېر ځوانان زمونږ د طب له پوهنځي نه، زمونږ د ساینسي فاکولټونه لکه کمپیوټر ساینس، انجینیري، هغوی نشي کولی چې په آنلاین بڼه هغه تدریس چې دوی ته لازم ده هغه وشي.
په ننګرهار کې د خصوصي ښوونځیو د اتحادیې مشر رئیس الحق ناصری وایي، د خصوصي ښوونځیو په تړل کېدو سره په زرګونه ښوونکي بې روزګاره شوي او په مالي لحاظ هم زیانونه لیدلي دي. نوموړی وړاندې وایي،
کورونا په وړاندې د مبارزې لپاره او د عامه پوهاوي لپاره په ټوله نړۍ کې ښه او بهترین ځایونه تعلیمي مراکز دي، ځکه دغه مراکز د نړۍ د نورو ټولو بنسټونو څخه ښه نظم او ډیسپلین لري. نو نه باید دغه مراکز وتړل شي، بلکې دغه مراکزو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي شي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي، د عامه روغتیا وزارت د سپارښتنو په اساس ټولې دولتي او غیر دولتي تعلیمي ادارې د پوهنې وزارت د حکم په اساس د 2 لپاره تړل شوي او له دې حکم نه سرغړونه جرم بلل کیږي.
پوهنې وزارت چې کوم 14 ولایتونو ته د 2 د رخصتۍ هدایت کړی دی، دا قانون حیثیت لري د تطبیق وړ دی. د 8 جوزانه تر 2 پورې استثنا به کې نشته. دولتي او خصوصي ښوونځي به ټول رخصت وي. که څوک سرغړونه کوي هغه مجرم دی او سره به قانوني چلند کیږي. پوهنې وزارت په همدې اونۍ په دوران کې د پاتې 2 د ازموینو دپاره به طرزالعمل باندې کار کړی دی او په دې اونۍ کې اعلانېږي. پاتې ازموینې به د هماغه طرزالعمل په رڼا کې اخیستل کیږي.
د پوهنې وزارت د ټولو تعلیمي ادارو د تړل کېدو حکم پر داسې مهال جاری کړی چې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو ویره ډېره شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د جون تر 6 نیټې پورې 9,240 کسان په کورونا اخته شوي، 3,115 مړه شوي او 85,215 ترې رغېدلي هم دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پرون یکشنبه د خوست د اسماعیل خیلو مندوزه ولسوالۍ قومونو د نشئی توکو او هوایی ډزو خلاف تړون وکړ. د تړون ګډونوالو وویل د دې قومي پریکړو سرغړونکي به حکومت ته سپاري. خلکو له حکومت هم غوښتي چې د ټولنې د اصلاح په خاطر قانون ماتونکي سزا کړي. نورحال نجیب الله الوخیل را کوي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو تړون وکچې لدې ورسته به په دې ولسوالۍ کې چاته د نشې توکو د پیر پلور او کارون اجازه نه ورکوي. دوی ویل کچېر څوک لدې قومي پریکړې سرغړونه وکي نو د خلکو لخوا به د قانوني مجازاتو په خاطر حکومت ته سپارل کیږي او که کوم چا یې سفارش وکړ نو هغه به لس زره افغانۍ نغه پرې کوي. قومي مشرانو او ځوانانو هوایي ډزې هم د خلکو ژوند ته ګواښ وباله او پریکړه یې وکړه کچاره دې وروسته په خوښیو ودونو اخترونو او نورو مناسبتونو کې هوایي ډزې وکړي حکومت ته به 20,000 افغانۍ جریمه ورکوي. قومي مشر الحاج ګلنواز مندوزی مشال راډیو سره یادې پریکړې داسې شریکې کړې.
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه قبرر وي که ځای وي اول به نصیحت به تکو که د نصیحت وړ نه وي او دولتي ارګانو ته یعنې ولسوالۍ او قومندانې امنیت ته دغه به موږ سپرو. دویمه پریکړه دا وکړله چې ودونه وي یا د اختر شپې وي هوایي ډزې به هیڅوک نه کوي که چا هوایي ډزې وکړې نو 20,000 روپۍ به جریمه ورکوي د دولت ته.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مدني فعالان او د شوراګانو غړي د دا ډول قومي تړونونو د پلي کېدو پر وړاندې یوه ستونزه دا بولي چې د نشه یي توکو په کاروبار ډیری نیول شوي کسان قانوني مجازات نه ویني. مدنی فعال پتنګ بورا وویل
نشئی مواد خرڅوي یا مقصد پری یا چکوي هغه چکل نیولای کیږي کله د پولیسو منګول تسپرلای کیږي یا له کوم له خانه ورکولای کیږي تاسو سازو باید ورکړ شي سازو یې چیدو جیل دا جیل کې باید اصلاح شي خپل جیل باید ورکړلای شي ځکه کدان نه خرڅوي مونږ نه سودان نه خرڅوي دا نه کولای کیږي نو په دین دا غاګ د چت پوګا پوګا تړون سره
د خوست اوسیدونکو وای دا تړون به هغه وخت نور هم ګټور تمام شي چې د دې ولایت په نورو قومونو کې هم خلک د نشې توکو پر خلاف تړونونه وکړي.
زه ملنګ مجاهد د برمخیلو د کوم قومي مشر زه غوړم چې ټول د خوست په ولسوالۍ کې دره کم ټینګې غوټي وشي د دې پر د مشکلات حل شي. مونږ په ټول خوست ولسونو نه غاښ کو چې د خوست ولسه دا سنځه په خپل قومي په ولس د خوستنه کېدای شي. خدای دې وکړي چې دا تړون د خوست په ټول ولسوالۍ کې پلی شي.
یوه اساسي پوښتنه دا ده چې په ولسي کچه د دې مهمې قومي پریکړې او تړون په پلي کېدو څومره ډاډ موجود دی.
میمون نوم وزیر خان د اسماعیل خیل مندوزی او د کمی شورا مشر د نشایونو د وی ډزونه خال دې ستړي شوي دي په دې نه تقریبا یو دوه او ته تیر شو چې د خلکو سره مشورې وکړي دا بل اخر خلکو چې موږ سره همکار یو دا بکو دولت هم مقدره د همکارۍ ډاډ وکړو.
بل لوري ته د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مسؤلین د نظم او د وی روغې ټولنې د رامنځته کولو لپاره قومي پریکړې او تړونونه به ارزښت بولي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال صاحب ګل فرهاد ویل
دی ټول مواردو په بشپړ تطبیق کې به موږ نهایي هڅه وکړو تر څو په بشپړ منه تطبیق شي. موږ غوړو چې ولسته انګیزه ورکړو د دې قومونو پریکړو ته احترام وکړو او د قومونو پریکړې چې دي هغه باید به ارزښت وبلل شي. موږ په ټوله معنا دي شوته ویلوړي.
د خوست د بیلابیلو سیمو په یو شمېر قومونو کې د امنیت نشه یي توکو د کاروبار او کارونې او غلاو د مخنیوي په خاطر له مخکې هم ځینې تړونونه موجود وو خو دا لومړی ځل دی چې د خوست د یوې ولسوالۍ په کچه خلک او قومونه په خپلو کې دا ډول تړون کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جون پر څلورمه په لاهور های کورټ کې د پاکستان پر یو مشهور خبریال حامد میر د غداري مقدمه چلولو لپاره درخواست جمع شوې ده. د لاغ ورسته ده چې د مې پر 29 په اسلام آباد کې د خبریالانو د احتجاج پر وخت هم د خبریال حامد میر وویل ادارې د پر خبریالانو د حملو او پر دوی له تشدد لاس واخلي. بل خو د پاکستان د تحقیقات او وفاقي ادارې اف آی اے د دې هیواد یو بل خبریال او بلاګر اسد علي تور د پلټنو لپاره د ادارې دفتر ته ورغوښته و. تور په مې میاشت کې پر خپل ځان د شوي تشدد وروسته دغه حملې تور د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI پورې کړی خو دې ادارې دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان وفاقي حکومت بیا وایي پر اسد تور د حمله کوونکو شناخت ته نږدې شوي دي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د جون پر سلورمه د پاکستان نومیالی خبریال حامد میر په خپل ټویټر باندې لیکلی د راول پنڈی او اسلام آباد خبریالانو تنظیمونو فیصله کړی چې اوس پاتې د په شمول د خبریالانو د اتحادیو د کومغړي پر بیان او یا لیک چاته اعتراض وي نو د دغه ځواب په د خبریالانو یو درې کسیزه کمیټي ورکوي. بلخوا د جون په درېمه د پاکستان د تحقیقات او وفاقي ادارې FIA په اسلام آباد کې خبریال اسد تور ته د وړاندې کېدو لیک استولې. اسد تور ته په دغه بیان کې شوی چې د دې په راول پنڈی کې د دغه ادارې دفتر ته ورشو خپل بیان دی ریکارډ کړی. د مې پر 15مه د شپې ناوخته درې وسلوال په اسلام آباد کې د تور کورتان نوتی وو او هغه یې بهلې وو چې ورسته اسد تور پر خپل ځان د حمله تور د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI لګولې وو. د جون پر سلورمه اسد علي تور پر خپل ځان د حمله ورسته په لومړي ځل په خپل یوټیوب چینل کې په خبرو کې وویل د د خلاف اوس یو پروپاګاندا پیل شوی ده. اسد تور وایي که پرده لګول شوي تورونه په عدالت کې ثابت شول نو هرې سزا ته تیار دي. بلخوا د جون پر سلورمه په لاهور های کورټ کې د خبریال حمید میر خلاف د بغاوت کاروایي لپاره درخواست هم دایر شوی دی. دا تر هغې وروسته دا چې میر د مئی پر 9مه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد علي تور د برید پر ضد د مظاهرې پر وخت په وینا کې د پاکستان پر اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو نیوکې وکړي. پر درېمه حامد میر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دی اوس هم پر خپلو خبرو کلک ولاړ دی.
ما دغه بیان خپل سوچ او فکر پر کړی. د دې نه علاوه موږ سره بل لار نشته چې خپل خبرو وکړو. موږ لکه د طالبانو په لاسونو کې ټوپک خو نشو راخیستی او نه ډزې کولی شو. کله کله موږ ځینې خبرې ځکه نشو کولی چې زموږ د کار ملګري بیا وایي چې ستاسو د داسې خبرو له وجې ټوله اداره په خطر کې راځي.
حامد میر د مئی پر درشما د جیو نیوز ټلویزیون د روانو چارو خپرونې کیپیټل ټاک له کوربتوبه لرې کړل شو. له دغه وروسته نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د ټلویزیون انتظامی ورته خبر ورکړ چې نور به د کیپیټل ټاک په نوم خپرونه نه کوي او د ده پر ځای به بل خبریال کوربوي. دا چې په پاکستان کې خبریالان پر خپل ځان د تشدد د پیښو خلاف مظاهره کوي او یا په دغه اړه خپل غږ پورته کوي نو ولې پر ضد داسې کاروایانې کیږي. د دغه هیواد د خبریالانو د فدرالي ادارې فدرال یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جون پر 15مه مشال ریډیو ته وویل
هر سړی ته معلوم دی چې حامد میر خلاف څوک کوي، اسد تور خلاف څوک دا رنګ ورکوي چې دا واقعیا خو کر سره دا اٹیک واقع نه دی، لیندین غیر اخلاقي خبره دی چې زه نه سم ویلی. دغه خلک دغه د خګې ورونه چې دی دا واقع وکړل، دا دی مسلیډینګ پروپاګنډا دی. مگر دا دی چې خلک دا زه خو دوی هوسټل لرم او ډېر ډیسپوینټ نه ما چې دلته دا پروپاګنډا کیږي دا خلاف هم چې دی خلک کاونټر کوم د پاره خلک.
د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو چارو وزارت ته مې پر درشمه په یو بیان کې ویلي وو چې سای په سپینا پر اسد تور په حمله کې د ککړتیا تورونه ردوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خبریالانو د سازمان خیبر یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټری محمد نعیم د جون پر 15مه مشال ریډیو ته وایي د پاکستان تحریک انصاف په موجوده حکومت کې پر رسنیو او خبریالانو بندیزونه زیات شوي دي.
صحافیانو د موجوده حکومت چې کله راغلی عمران خان صحافیان د کوب شوي دي. صحافیانو ته هر قسم نقصان رسېدلې دی. هر قسم چې دوی بیروزګاریانې د دوی ادارو نه ویستلې شوي دي. دوی غواړي چې څنګه په سعودي کې څنګه په ایران کې څنګه چې په دې ملکونو کې صحافت کیږي، بالکل صحافت هلته شکنه هغه سیستم دلته جوړول غواړي. بس حکومت ته یو رپورټ پکار دی، سبا چا رپورټ.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د جون پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې پر اسد تور په حمله کوونکو کې د یو تن شناخت ډېر نږدې شوي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري د جون په درېمه د یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل حکومت یې د رسنیو پر ازادۍ یقین لري او په هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو د بندیزونو لګولو خبره ناسمه ده.
پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو نہ کوئی خطرہ تھا نہ ہی کوئی خطرہ ہے.
بلخوا د خبریالانو د حقونو کورنی او نړیوال سازمانونو وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر خبریالانو زیاتېدونکو حملو اندېښمن کړي دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې هیواد د لوړو زده کړو وزارت په مرسته د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره 200 وظیفې اعلان کړې دي. دا مرستې د هغو 12 پاس زده کوونکو لپاره دي چې د غربت له وجې خپل تعلیم جاری نشي ساتلی. د پروګرام تر مخه زده کوونکي به د اسنادو ترجمه کول وروسته په افغانستان کې یو ازموینه ورکوي او کامیاب شو. 200 زده کوونکو ته به د افغانستان د څلورو لویو پوهنتونونو په بلا بلو څنګه کې یا پونځو کې داخلي ورکول کېږي. د قبایلي سیمو زده کوونکي د افغان حکومت د مرستې ته خوشاله دي او وایي چې د سیمې یو شمېر زده کوونکو وار له مخه له ورته پروګرامونو ګټې پورته کړې دي. د ملیحې امیرزاده رپورت.
د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو 12 پاس زده کوونکو ته د دغه هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کړو لپاره وظیفې جاری کړې دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د قبایلي زده کوونکو ګمارل شوي استازي زیارمل حمیدي د مې په 9 مشال ریډیو ته وویل د افغان حکومت لخوا اعلان شوی دا پروګرام د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو هغو زده کوونکو ته د تعلیم جاري ساتلو یو موقع په لاس ورکوي چې د مالي مشکلاتو له امله سبق ته دوام نشي ورکولی.
دا سکالرشپ دی د افغانستان د حکومت لخوا نه د قبایلو سیمو هغه نه چې دوی د تعلیم نه وروسته پاتې دي، نو د دوی لپاره دا یو بیګ چانس دی. دا به فری وي او په زمن کې په دا کې مخکې وختو کې د دې سکالرشپونو تعداد ډېر کم و. د دوو سیمو د 12 ټولګیو فارغ کسان کولای شي چې په دغه سکالرشپو کې ونډه واخلي، راشي افغانستان ته په پیله کې خپل قبایلي کاست واخلي،
د پاکستانی زده کوونکو لپاره د زده کړو د فرصت برابرولو دغه پروسه نوې نه ده، بلکې د کلونو راهیسې روانه ده. خو دغه په خبره د پخوا پرتله د دغو وظیفو شمیر زیات دی او دا بالخصوص د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره دی. د افغانستان حکومت ورله مخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان د پښتنو لپاره هر کال 104 وظیفې لري چې زده کوونکو ته د کانکور ازموینې وروسته هلته داخلي ورکول کیږي. دا وخت د دواړو صوبو یو شمیر زده کوونکي په افغانستان کې د طب او انجینری زده کړې حاصلوي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت چرګې مشر خیال زمان اورکزی مشال ریډیو ته وویل د افغانستان حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی او دوی شکریا ادا کوي چې د دوی لپاره داسې پالیسیانې لري.
دا جنگ ځپل علاقه ده کې داسې خلک شته دي، داسې سټوډنټان شته دي چې هغه ډېر تکړه تکړه زده کوونکي دي، خو هغوی سره بیا د اف ایس سي لکه مطلب د 12 نه پس دلته د یونیورسټۍ د تللو خرچې نه وي. نو دا هغې دپاره دوی مونږ ته دغه موقع راکړله. نو مونږ ډېر ډېر شکر گزار یو چې هغې په افغانستان په خپله داسې حالاتو کې دی او د هغې باوجود هم قبایلو سټوډنټانو زمونږ هغه سوچ یا ښه پالیسیانې یا ښه سوچ هغې لري. دې نه مخکې هم لکه د میډیکل سیټونه داسې اسکالرشپ وو، هغه اوس هم شته. باچا خان مرکز کې به فارم جمع کېدل.
د خیال زمان په خبره د دوی داسې ډېر ملګري دي چې په افغانستان کې د طب تعلیم مکمل کړي او له دغو وظیفو یې ګټه اخیستې ده. زیارمل حمیدی وویل چې دغه 200 سکالرشپ یا وظیفې د افغانستان په څلورو پوهنتونونو کې په مختلفو شعبو لکه MBA، معاشیات، ادب، قانون، کمپیوټر ساينس او طب کې د زده کړو لپاره ځانګړي شوي دي.
یو د کندهار پوهنتون دی، بل د ننګرهار پوهنتون دی، بل د شیخ زاید چې په خوست کې دی او بل د کابل پوهنتون دی. 200 سکالرشپونه دي. بیا قانون خدا شاید دی، یعنی آزاد سیالۍ، حداقل باید دغه 200 بورسیو یا سکالرشپونه ته 400 کسان کاندید وي. دا که تر دې ډېر هم ځان کاندید کې هیڅ مسله نشته، خو زمونږ لپاره 200 کسان د جذب وړتیا لري.
د خیبر ضلع یو زده کوونکی حکیم خان چې تیر کال افغانستان ته د داخلي لپاره ورغلی و وایي چې هلته نه یوازې سبق مفت دی، بلکې حکومت د رهایش سهولت هم برابروي. د زیارمن په خبره لسته کوونکو به وروسته لاغې ازموینې اخیستل کیږي چې په افغانستان کې امتحانونه سر ته رسیږي. نوموړي وویل د کامیابو شوو کاندیدانو نتیجې به د ټیسټ یو ورځ وروسته اعلان شي او ټاکل شوی چې د زده کړو بهیر د روان کال په سپتمبر کې پیل شي.
د ملیحه امرزاده رپورټ وو. د منځنۍ آسیا هیواد کرغزستان تر 1991 د شوروي اتحاد برخه وو. نږدې 6% خلک یې په خټه روسان دي، خو اوس یې هلته شمېر په کمېدو ده، ځکه چې هر کال روسان روسیې ته ستنېږي. البته په شابدان نومي کلي کې روسانو کرغزیانو د یو ځای اوسېدو لپاره مشترکه وجه پیدا کړې ده. دا د بسکشای لوبه ده چې د کلي خلک یې متحد ساتلي دي. د بشیر ګواخ رپورټ وو.
بزکشی لوبې د قرغزستان د شابدان کلی خلک سره یوځای او په اتفاق ساتلی دي. په دې لوبه کې لوبغاړي ومړه وزه د مخالفې لوبډلې خوا ته رسوي. اندری ګومانوف او روري روسلان ماهره اسپر دي. اندری وای
هر ځای چې د بزکشی لوبه وي موږ ځان ورسوو، په کور کې نوس پاتې کېدلای.
د اندری او روسلان پلار روسي او مور قرغیزه ده. پلاری وای کله پی ډیر ګراندې. ویتالی ګومانوف زیاتوی
ټول بس کلرین
مطلب دې چې کور تر بل هر ځای خوب وي. نه غواړم چې بچر تلاړ شم، زه دلته رالوی شوی یم او کرغیزی ژبه می زده کړې.
د شابدان کلی 80% وګړي روسان وو، خو اوس ډیرې هغه روس ته ستانه شوې دي. ځینو چې د قرغیزی میرمنو سره ودونه کړي لا هم دلته پاتې دي. دا څوارلس کورنۍ جوړیږي. د شابدان کلی یوه اوسیدونکی عزت توکتونا لیوا چې میړه یې په قام روسی دی وای
زه مې خپل میړه روسی نه ګڼم، نور خلک هم هغه کرغیز بولي.
روسلان ګورمانوف له دریو کلونو راهیسې د شابدان د بزکشۍ په لوبډله کې دی. هغه د خپل اس ځانګړی خیال ساتي او په وینا یې هر څومره چې اس ښه وساتل شي هماغومره د لوبې د ګټلو چانس زیاتېږي.
تر لوبې مخکې باید پر اس برش ووهل شي. د لوبې نتیجه په اس پورې اړه لري. که دا زر او په مهارت وخوځېږي نو لوبغاړی ښه لوبه کوي. موږ ځانګړی یونیفارم لرو او د خپل کلي عزت مو ساتلی دی. اکثره وخت یا لومړی او یا هم دویم نمبر راځو، خالي لاس کور ته نه ځو.
د قرغزستان د آبادۍ 6% وګړي په قام روسان دي. دا هیواد پخوا د روس د شوروي اتحاد برخه وو، خو په 1991 کال کې دا اتحاد مات شو. که څه هم اوس د روسانو شمیر کال تر بلې کمیږي، خو په شابدان کلی کې دوی د بزکشۍ په شکل کې د یو ځای اوسېدو لپاره یو مشترک ټکی پیدا کړی دی.